کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو، خو د شپه خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او شپږ کسان یې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو ځواکونو تیر شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندوز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې میرمن اوتنبایوه په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنو له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره په خبرو کې د ژوند د محدود امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزې بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو څخه به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د روان کال په مې میاشت کې به د جاپان هیروشیما ښار د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزو کوربه وي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6مه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بام وغورځول شو چې 1,40,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړې او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پوځ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې اته اتیا او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1555 سیمې آزادی شوې. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر اویا هکتاره ډیر ځمکې مل نشي بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تریاکي د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني.
دا چې د معتاد درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی د څه خفه معلومیږي؟ خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ډاکټر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر اویا هکتاره ډیر ځمکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یوه کال کې یې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کلی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړي او د نشي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې 3000 ډیر کښتونه یې له نشي بوټو څخه پاک کړي او د دې تر څنګ یې په تیر یوه کال کې د نشي موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولي دي چې هغه محکمو ته سپارلي دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګ موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولي دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه محکمو ته سپارلي دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو او د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوي په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېر هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریب مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یو میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو د پاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې سړک پر غاړه ده، خلک هر ورځ دغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کولی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړي محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خبرې کړې.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د خښولو پر مهال د جنو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژیړی لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور لدی لوخو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپور راین بیری د ویر او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل.
کیدای چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسنۍ نشې طرز خلاف به یې تاریاکو بکول او بیا به یې په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې اوسه تاریاک هم ښودل.
کلیم علم خموز نمچو به کمویات
تریاکی ده دیل پر لمری سر ای خودل چه ده محشر پورز ده مردو ارواوی لیو بل سر وینی ده مردی روح ده پاسی دلو او نورو ارواو سر ده لدرو توان او چمتواله ولری
خو افغانستان چې پورستوی کلون کې پنړې کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي پښتنه ده چې په دې هیواد کې د تاریاکو نشي په کوم کال کې رواج ومند او هدف یې څه و د نشي مواد ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تاریاکو لمړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالیدل
نو اپین به ورته ورکاو دي درد دي آرامولو لپاره اپین خور دي ټوخي دي آرامولو لپاره زری نور روغتي سونزو دي رفقولو يا دي تداوي لپاره اپین کارول کده اپین بدخشان ته کې دي سي دي ورخم لاره دي لچينه او بخارا څخه راغلي يعني سرچينه لغي خونه يو دي په کارولو شروع کړي ده
اوس هم د افغانستان په زینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره لتاریاک څخه د درملو پټوګه کار اخیستل کیږي خو په ورسته یو کلونو کې پروختي مرکزونه کې پر بسترې شوی او معتادونه وتر سره شوی چېړنه خي هغه څوک چې تاریخ د درملو په ډول استعمالوي ورسته قرباني متات کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشي موادو په دام کې نخلي
ترنو اوریدونکو تاسو آزادي رادیو اوري چې پر منځلوي څه په سر بیرای په 3.5 انچ په باندې هم اوریدلای شي تیبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې لدې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده دا چې د معتاد درملنې په بهیر کې د کانسلینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده جن کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکی کس یو ډاکټر یو صحی کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلینګ کوم ډولونه لري
د معتادینو لپاره کانسلینګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلینګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي د کانسلینګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلینګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي کانسلینګ کیږي په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلینګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلینګ ترسره کیږي یا مشوره ترسره کیږي او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغه ته حل لارې پیدا کیږي
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کول پړاوونه کوم دي
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتیشونی او بقایای له وجود نه نوی وتلی په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نتر سره کیږي او یا کچیرته تر سره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتیدا سبب نشي کله چې دی ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حد دی ډاډ ورشي، له هغه وروسته په بل مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عوامل ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې د بیا مخدره موادو ته اړ کولای شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روغ دي کسان تر ډیره فکری احیاته یا فکری بیا رغیدنه یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیت یوه مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي، او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي، د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات تر حل کوي، خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په غو کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضروري وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي، تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثر وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپل درملنه بشپړه کړي.
ترونه اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت ته چکول سوالي مدشر په پولي ټکنیک پانتون کې د لومړي کال محصول و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په خیخه موتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال می نشي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله موتاد شو. مدشر زیاتوي چې له پانتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ می زخ ډیر زوروي. دوی وایي کمی نشه نه کولای اوس په پانتون څخه فارغ او خو وظیفه ممې درلودای. دا چې مدشر د نشي له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس میں ویلو دولسم خلاص کو پانتون کے عملی شوما اول سمستر دوم سمستر میں ویل سٹیم بیا پری کو د برق پانځای کو بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه پوهېدو د سګرټو نه شروع شوه بیا ورو ورو چارج شول بیا چارج نه شیشې ته خېز وویلو زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي اتره کم ته ویل کېږي ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي سړی ښکلی کوي رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه داسې وخت ورسېده چې ومې ویله چې عملي شو اوس هم دا د سر خوړلی دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر په سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي یعنی څه مفکوره چې لري څه فکر چې لري هغه نه دې وباسي شی چې عادي انسان کا هغه ته نه کوي بس خپل گیر کې بروان وي شی چې نشه یي کاغه به کوي بس ورو ورو د نشې آخر خط ته ورسېدو بس د سر نه ته پښو پورې هر څه کې تغیرات راوستلي دي جسامات یې راته وړوکی کړو هډوکي یې راته ضعیفه کړل فکر مې خراب کړی دا اوس شی مخکې کوم حفظ کولی شوای کوم درس به مې ویلو هغه اوس نشي کولی کار هم کوو خو د کار نه یم وغورځولو بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کړو سړی د صفر سه ضربه یي دوکان مې درلودو خوراکا لوازم د شان می خرڅول د خوراکا فروشي بس ورو ورو سرمایه را ته کوچنی کړه بس اخر داسې وخت شو چې د دوکان د کرایې بم زه باقی وم دوکان بل اخر لاړ د خپل مخ خپل بس د ټول نشي او تماشه شو بس ان سفیان می د ما د دوري خلک غټو غټو وظیفو کې دي شرکت کې دي هوټل کاروبار خپل ژوند مختولي که زه نه وایم علي شوی بس ما بم ژوند او زندگی وخت وز به فارغ شوم وز به وظیفه چختان هم بکن بخش که بمی بس وظیفه که بله واده بمی و بچان بمی و دنیا چیسا کار تا پور تا گردی کارونه کهی کنه روزی گردی خپل بچان تا خرچ و مصرف کهی بس سیالی و شریکی کهی زه بخین رو پس مانده کرده ایم در نیشه سرای گوشه نشی نکیوی بس په اجتماع که بده زره نغوڑی زره بده دا غوڑی چی تو بیوه گوشه که نکرار خپل نشی اوکی غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل د کور سره پیدا کیږي چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د شیشې نشه معتاد بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي؟ دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي.
شکیه بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قرباني لري، اته پر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زهر اچولی وي. حتی بعضې وقت دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیلو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطا وی او چیرې ډیر غمجن ښکاری. خځې ته وای چې پر سر می درد یې لک چای را پخې کړه. خځې هم وار خطا کی یا وای چې خامخا کومه بده پیخه سوی ده خو تیز ما څخه پټوي. دا چې اصل کې څه ده، عبد الله ولی وار خطا دی او ورسته به څه پیخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وار خطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
و سړیه خوله دې په خیر خلاصوه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډري شوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومه گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوزئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یار ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولی دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زما ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.